د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه ته هر کله د امریکا غاښنه رادیو خبرونه پای ته ورسیده او د ازادي رادیو لمړنۍ نن ساته خبری مجله زنوري اسنوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1349 هجری لمریز کال سلوغې د میاشتې 15 د 2014 میلادي کال فبروري د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. په دې خبري مجله کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس په نوي ډیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. ولسمشر بیا د هغو ولایتونو له خلکو د تعپیدې پروژې د امنیت په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه چې دغه پایپ لاین ترې تیریږي. د امریکا ولسمشر بیا خبرداری ورکړل چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخه یې باید ونیول شي. د دې او د ځینو نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په ترکیه کې له ترکي چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د سوریې د کورنۍ جګړې د هواري په مقصد په ژنیو کې په موقتي ډول د خبرو د درېدو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د تپی پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د دغې پروژې پایپ لاین ترې تیریږي. اشرف غني تېره ورځ د کندهار د سفر په مهال وویل
د تپی برخه کې تاسو نه مرسته غواړم، امنیتي سکتور نه، والي صاحب نه، ټول د دې ولایتو والي صاحبانو عسکري، اما له ټولو نه، له ولس نه مرسته مې پکار. دا یې موږ او تاسې راتلونکي
د ټاپي پروژه د لندې په 28مه د ترکمنستان په مالی سیمه کې رسمن پرانستل شو او تمه ده چې راتلونکي کال په افغانستان کې هم عملی کارونه پیل شي. د دې پروژې پایپ لاین نږدې 1300 کیلومتره اوږد دی چې 215 کیلومتره د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار څخه تیریږي. افغان حکومت وایي چې هر کال به د دې پروژې له ترانزیت څخه 400 میلیونه ډالر افغانستان ترلاسه کوي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په ترکیه کې له ترکي چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته د دې لیدنو کتنو په اړه وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر نن د ترکیې جمهوریت د ملي امنیت له سلاکار ښاغلي سیف الله هاشم اوغلو او د دې هیواد د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو سره خبرې اترې لري.
تواب غورزنګ زیاته کړه چې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ به ښاغلی اتمر د ناتو په چوکاټ کې د ترکیې د همکاري پر دوام او پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړي. حنیف اتمر به د ترکیې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د عربي متحده اماراتو په مرکز ابوظبي کې د هیواد له ولیعهد سره پرون د عربي متحده اماراتو پر هغو ژمنو خبرې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې کړي دي. جنرال عبدالرشید دوستم همداراز د شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره د تروریزم پر ضد مبارزې او په سیمه کې د بنسټپالنې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي متحده اماراتو یو شمېر نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. افغانستان تېر کال له عربي متحده اماراتو سره د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ چې د دې تړون له مخې دغه هیواد په اقتصادي او امنیتي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په لاندې غوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی، خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د افغانستان د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد چې د دې جګړې قومانده یې په لاس کې ده تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل زموږ امنیتي ځواکونو له مځکه او هوا له خوا پر دښمن عملیات کړي، یوه اندازه پرمختګ مو کړی دی، خو لا هم دا سیمې یو مخ ندي تصفیه شوي. جنرال مراد زیاته کړه چې یاغیانو له نورو شمالي ولایتونو او له شمال ختیځ څخه وسلوال بغلان ته راوستي دي. د بغلان په جګړه کې چې نن لسمه ده د افغان چارواکو په وینا تر اوسه په لسګونو مخالف وسلوال وژل شوي او د افغان سرتېرو تلفات 50 تنو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول شي. براک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو غږ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر تېره ورځ بالتیمور ښار ته نږدې د اسلامي مرکز د لیدنې پر مهال وویل
Groups like ISIL are desperate for legitimacy. They try to portray themselves.
The Daesh پتیر دل د خپل مشروعیت لپاره هڅه کوي دوی کوخ کوي چې قانون دینی مشران او مجاهدین معرفي کړي. زه دار دوم موږ باید کله هم دوی ته د مشروعیت ورنکړو. دوی د اسلام دفاع نه کوي، دوی د مسلمانانو دفاع نه کوي. اکثریت خلک چې دوی وژنې هغوی بې ګناه نارینه ښځې او ماشومان دي چې ټول مسلمانان دي. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک زغم ته راوبلل. ده وویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک په نښه کوي. په سپینه ماڼۍ کې د 1 کلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې اوباما یو جومات ته ورغی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستورا د سوریې د کورنۍ جګړې د هواري په مقصد په ژنیو کې په موقتي ډول د خبرو د درېدو اعلان وکړ. د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون له استازو سره له جلاکتونو وروسته د مستورا پرون وویل چې د دې خبرو د بیا پیلېدو لپاره د فبروري 15 نېټه ټاکلې ده. هغه وویل د یوې اونۍ له مقدماتي خبرو اترو وروسته د دې نتیجې ته رسېدلی چې نه یوازې د دوی لخوا بلکې په خبرو کې د ښکېلو خواوو له لورې زیات کار ته اړتیا شته. د مستورا ټینګار وکړ چې خبرې نه دي ناکامه شوې، بلکې د سوریې د سولې پروسه د نړیوالو ملاتړو د امریکا د متحدو ایالتونو او روسیې سمدستي مرستې ته اړتیا لري چې پاتې مسایل هوار شي. په ژنیو کې د سوریې د حکومت اپوزیسیون استازو غوښتنه کوله چې باید دوی تر کنټرول لاندې اتلسو سیمو ته سمدستي مرستې ورسول شي. ایرانی خبریال او ژباړونکی بهمن دارالشفایی په تهران کې ونیول شو. دای د بی بی سی پخوانی خبریال دی چې د برتانیا او ایران تابعیت لري. دارالشفایی تېره ورځ ونیول شو او چارواکو د هغه د نیولو علت نه دی بیان کړی. د کلمې په نوم د اپوزیسیون ویب پاڼه لیکي چې دارالشفایی په تهران کې په خپل کور کې امنیتي ځواکونه ونیو او دای ونه ویل چې ولې نیسي او چیرته بیا. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له دارالشفایی څخه په وروستیو میاشتو کې امنیتي چارواکو پوښتنې ګروېګنې کړې وې. دارالشفایی پخوا په لندن کې اوسېده او له 2 کلونو را په دې خوا تهران ته استون شوی و.
د هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن په بدخشان کې اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 4.9 °C. په بامیان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10.4 °C. په ګردیز کې اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 4.5 °C. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10.2 °C. په مزار شریف ښار کې اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 8.2 °C. په هرات کې هم اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 11.2 °C. په کندهار کې نن اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 9.0 °C. په جلال آباد او غزنی شهرونو کې هم نن اسمان وریاز اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 21.4 او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 8.4 °C اټکل شوی ده.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو او وړاندې په خبرونه کې. د حکومت اجرایه رئیس په نوې ډیلی کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول.
تشویق کردن سرمایه‌گذارهای هندی که در بخش اقتصاد افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه‌گذاری بکنن و همچنان در بخش استفاده از بندر چابهار.
ولسمشر بیا د هغو ولایتونو له خلکو د تپې د پروژې د امنیت په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه چې دغه پایپلاین ترې تیریږي.
تپې برخه کې تاسو مرسته وکړئ.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخه باید ونیول شي.
You also have another concern, and that is your entire community so often is targeted or blamed for the violent acts of the very few.
د ژوند رنګونو کې به د کابل د څنګلوري د خاک جبار ولسوالۍ د خورد کابل دی اوسیدونکو د زړه خواله واوري چې کابل ته د کار لپاره راغلی.
بالا کابل ته راغلی کاروبار په سیدل ته ګور کاروبار نشته.
ف ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه هم صاف اواز اوریدلی شئ. د حکومت اجرایه رئیس یو شمیر هندي سوداګر او هندي شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله پرون د هند څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ په نوې ډیلي کې د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه کې وویل چې هندي شرکتونو ته په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سیمیز ارتباط په نوم غونډه د هند او افغانستان د سوداګرۍ خونو په نوښت جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان له لوري هغه افغان سوداګر چې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې ملګری وو، هغه افغان سوداګر چې په هند کې اوسي، او همداراز د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او د افغانستان د پانګونې د ادارې مشر برخه اخیستې وه. د افغانستان د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اجرایي رئیس هندي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. اجرایي رئیس په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. همداراز هندي سوداګر وهڅول چې د کارموندنې، انرژۍ او تولیداتو په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همداراز د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستنې مسله یاده کړه چې افغانستان لومړی د اورګاډي بیا د دې بندر لالاري په سمندر کې له هند سره وصلوي. هند تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ، خو پر دغه سمندر غاړي بندر تر اوسه جدي کار نه دی پیل شوی. په هند کې د اجرایي رئیس په مشرۍ د افغان پلاوي له سفر وروسته به اوس ټاکل شوې ده چې هندي چارواکي له ایراني لوري سره د وزیرانو په کچه د چابهار په بندر کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. هند په تیرو 1500 کلونو کې له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر ډېرې مرستې کړې دي، خو د دغو دوو هیوادو ترمنځ سوداګري لا په ټیټه کچه کې ده. په 2013 او 2014 کلونو کې دا اندازه تر 200 میلیونه ډالرو کمه وه. د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه کې له هندي سوداګرو او د یو شمیر شرکتونو له استازو سره د افغانستان او هند د تجارتي ستونزو په اړه خبرې وشوې، او دا مسله وڅېړل شوه چې څرنګه د حل لار ورته پیدا کېدای شي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خنډ جوړ کړی دی. له همدې امله پریکړه وشوه چې د ایران په چابهار بندر کې ژر تر ژره پانګونه وشي څو له هغې لارې دغه درې هیوادونه تجارتي اړیکې پراخ کړي. د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډې په اخره کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هغو هندي شرکتونو له مالکانو او هغو هندي سوداګرو سره ځانګړې غونډه جوړه کړه چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د اجرایي رئیس ویان د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله له دغو هندي پانګوالو سره ژمنه وکړه چې دوی ته په افغانستان کې د پانګونې لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
د سیمې په کچه د افغانستان یوه ستره پروژه چې هند هم پکې شامل دی د تپی ام پروژه د افغان ولسمشر اشرف غنی د کندهار او څلورو نورو جنوب غربي ولایتونو له اوسیدونکو وغوښتل چې د تپی د پروژې په عملي کولو کې د له حکومت سره مرسته وکړي. په تېره بیا د امنیت په برخه کې ولسمشر دا غوښتنه پرون کندهار ته په سفر کې د کندهار د سیمه له سپینګرو او مخورو سره دا غوښتنه د کندهار د سپینګیرو او مخورو سره په غونډه کې وکړه. په عین وخت کې د کندهار ښار د خصوصي سکتور استازو هم له ولسمشر څخه د تولیدي فابریکو او صنعتي فعالیتونو لپاره د برېښنا د راوستو هیله څرګنده کړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی د کندهار او هاغو سلور ولایتونو لوسیدونکو څخه چې د ټاپی پروژې په مسیر پراته دي وغوښتل چې د دې پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. خاغلی غنی د ټاپی پروژه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمه وګڼله. ویل چې دا پروژه نه یوازې دا چې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان ګاز لیږدوي، بلکې له 1500 میګاواټه برېښنا څخه به یې په هیواد کې ګټه واخیستل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په کندهار ښار کې د سیمې له سپینګیرو او مخورو سره په یوې ناسته کې وکړې.
ټول د دې 15 ولایتو والي صاحبانو عسکري اما له ټولنه له ولس نه مرسته مې پکار. دا یې موږ یو تاثیر راتلونکي ده.
ټاپی هغه پروژه ده چې د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. په پام کې ده چې دا پروژه تر 2019 میلادي کال پورې بشپړه شي او افغانستان به له ترانزیت څخه هر کال 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په جوړې ناسته کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو جمهور رئیس ته په هغه ولایت کې د امنیت د خوالي ډاډ ورکړ او هیله یې ځنې وکړه چې دې ښار ته د برېښنا په راوستلو سره د تولیدي فابریکو، صنعتکارانو او سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس نصرالله وویل چې له کابو 14 کلونو راهیسې د برېښنا نشتوالي د دوی فعالیتونه ځنډولي دي. هاغلی نصرالله وویل چې که د برېښنا ستونزه یواره شي د فابریکو له فعالېدو سره به زرګونو خلکو ته د کار زمینې برابرې شي.
که چیرې زموږ د برق مشکل حل سي زموږ تاجران و دې ته زړه ښه کوي چې د څې خپله سرمایه ګذاري په کښې کې وکړي، که د حکومت سره په شراکت باندې وي او که په خپل سکتوري خصوصي باندې وي، دوی سرمایه ګذاري کوي او په دې کې پانګه اچوي، زموږ ډېر انسانان به په کار اخته سي.
ښاغلی غنی د کندهار ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا 1500 کیلو واټه چې د ټاپي د پروژې تر څنګ تیریږي د خلکو ستونزې به هوارې کړي. د افغانستان خلک سره له دې چې د ټاپي پروژه د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهمه ګڼي، پر امنیت هم اندېښنه ښیي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د دغې پروژې د دغه پایپلاین ترې تېرېږي. اشرف غني دا غوښتنه تېره ورځ کندهار ته په سفر کې په یوه غونډه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر نن په ترکیه کې له ترکي چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د عربي متحده اماراتو په مرکز ابوظبي کې د دغه هیواد له ولی عهد سره د چهارشنبې په ورځ د عربي متحده اماراتو پر هغو ژمنو خبرې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی، خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول شي. اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو غږ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د سوریې د کورنۍ جګړې د هواري په مقصد په ژنیو کې په موقتي ډول د خبرو د درېدو اعلان وکړ. او ایرانی خبریال او ژباړونکی بهمن دارالشفایی په تهران کې ونیول شو. دی د بی بی سي پخوانی خبریال دی چې د برتانیا او ایران تابعیت لري. وبجی او ولس خیدی او اوس به هم صالح محمد صالح ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د امریکا چاپ نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کمبل پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی کمبل د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي، امریکا باید لږ تر لږه د 50 کلونو لپاره په افغانستان کې خپلو پوځي مرستو ته ادامه ورکړي. د ویلي د امریکا متحده ایالات باید افغانستان له پامه ونه غورځوي او باید افغانانو ته وخت او چانس ورکړي څو دوی خپل وړاندې تګ ته ادامه ورکړي. نېشنل انټرست خپرونې د جان کمبل دا وینا هم راخیستې چې ویلی دی دی غواړي چې ټول 9800 امریکایي پوځیان چې دا مهال په افغانستان کې دي تر ممکنه وخته پورې هملته حضور ولري. د مطلب په دوام راغلي له مبالغې پرته وضعیت په تیرو 50 کلونو کې په ډراماتیکو توګه خراب سو، په ځانګړې توګه په تیرو 12 میاشتو کې. دا وضعیت د امریکایي پوځیانو په شمیر پورې هیڅ تړلی نه و، دا که په 2010 میلادي کال کې د دوی شمیر 1,00,000، په 2014 میلادي کال کې 8,30,000 او دا مهال یې شمیر 9,800 تنه دی. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا د واصل احمد په نوم د یوه زلمي افغان په باب لیکنه خپره کړې چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ وواژه. دغه ماشوم ته وروسته له هغې د اتل لقب ورکړل سوی و چې تیر کال یې له ملیشاو سره اوژه په اوژه د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جنګ کې برخه واخیسته. تر هغې جګړې وروسته دی د رسنیو په وړاندې حاضر کړی سو، په غاړه کې د ګلونو هار واچول سو او د پولیسو دریشي یې په تن کړی سوه چې ورباندې لویه هم وه. وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې واصل احمد دوی پر سر په دوو مرمیو ویشتلی او وژلی دی. ویل سوي د اروزګان ولایت مرکز تنین کوټ کې دغه ماشوم څو میاشتې مخکې د ملیشاو له لیکو جلا سو، وسله یې کښېښوده او ښوونځی یې پیل کړ. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د واصل احمد دردونکی داستان په افغانستان کې هم د دولت پلوه ځواکونو په لیکو کې او هم په وسلوالو طالبانو کې د کشرانو جنګیالیو وضعیت بیانوي. میل آنلاین ورځپاڼې چې له بریتانیا خپریږي بیا د هغو افغان پناه غوښتونکو په باب لیکنه خپره کړې چې د جرمني په منشن کې په یوه ریل ګاډي کې پر دوو تقاعد سوو کسانو حملې کړې وې. د میل آنلاین د معلوماتو له مخې که هم د دغو افغانانو د پناه درخواست په خوارت سوی، خو دوی له څلورو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. دغه کسان چې یو یې نونس بل یې شل او دریم درې دېرش کاله عمرونه لري افغانستان ته ځکه نه اخراجېږي چې هغه هیواد د دوی لپاره ډېر خطرناک ګڼل سوی دی. د مطلب په حواله دوی هر یو شایي 200 یورو جریمه سي. د دوی د حمله ټکن ورکوونکي ویډیو چې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې زیاته خپره سوه درې کسان ښیي چې یو سپینږر یې له مټو ټینګ نیولی د ریلګاډي په دیوال پورې کښې کاږي او بدراد ورته وایي. د مونشن د پولیسو ویان میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي غټه ستونزه دا ده چې ګڼ پناه غوښتونکي سره له دې چې د پناه غوښتنې اسناد یې رد سوي بیا هم په جرمني کې اوسېږي.
ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي تر راتلونکو څو کلونو پورې به سلګونو زره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. ځوانانو چارو معین پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ځوانانو عمومي وضعیت ښه نه دی خو دوی هم په دې برخه کې غلي نه دي ناست. کمال سادات وایي په افغانستان کې دننه له بېلابېلو وزارتونو او په بهر کې د افغانستان له ځینو سفارتونو سره یې په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. تفصیل یې د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې ځوانان د نورو ګڼو ستونزو سربیره د بیکارۍ له جدي ستونزې سره مخامخ دي خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبره کوي. د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د نوي فکر د بهیر په پرانیستون کې غونډه کې ژمنه وکړه چې ځوانانو ته به د مناسبو کاري فرصتونو ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
په راتلونکي څو کلونو کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر د کار کولو زمینې موږ برابرې کړو. په دې اړه موږ له اړوندو وزارتونو په بهر کې زموږ سفارتونه چې دي له هغوی سره له نورو هیوادونو سره خبرې اترې روانې دي چې یو شمېر ځوانان موږ نورو هیوادونو ته او ځینې ځوانانو ته دلته په افغانستان کې د کار زمینې برابرې کړو.
په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکي امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله هره ورځ سلګونه تنه ځوانان په ډیرو خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته د ښه ژوند په هیله د تګ زړه کوي. د خپرې شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو تر دې دمه 150,000 کسان له افغانستان څخه وتلي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د ځوانانو لپاره د نوي فکر بهیر مسؤلین وایي چې د ځوانانو د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د اوارۍ په هدف یې دغه بهیر جوړ کړی دی. د دغه بهیر مشر جمشید صوفیزاده وایي له نورو ځوانانو سره به په ګډه د یوې باثباته ټولنې د درلودلو لپاره له هیڅ ډول سرخندنې دریغ ونه کړي.
د آباد پرمختللې او مرفه افغانستان درلودل زموږ روښانه لیدلوری دی، نو ځکه موږ د تعلیمي، فرهنګي او اجتماعي ظرفیت د لوړېدو په هدف د نوي فکر بهیر جوړ کړی دی.
د نوي فکر د بهیر غړي محمد عارف سمسور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له هر څه وړاندې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
ځوانانو ته به سیمینارونه دایرو چې تر څو دوی د آګاهي پیدا کړي، لکه څنګه چې مخکې د اساسي قانون باره کې یو 15 ورځنی سیمینار ورکړ. که چیرې هر ځوان د قانون نه آګاهي ولري نو انشاءالله دا ټولنه د خوشبختۍ په لور رواني او د بدبختۍ نه وځي.
له ځوانانو بهر ته په غیر قانوني توګه د نه تګ غوښتنه تازه خبره نه ده او وړاندې تر دې د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو دغه غوښتنه تکرار کړې خو تر څنګ یې دا ژمنه هم کړې چې ځوانانو ته به په هیواد کې مناسب کاري فرصتونه برابر کړي. خو لا هم هر ورځ لسګونه ځوانان په غیر قانوني توګه له هیواد څخه تېښته کوي.
من ولایت کې هیڅ کار نشته، ځوانان بې روزګاره دي، موږ ته دې کار زمینه برابره سي.
زه خیرې د خوږیانو څخه ډاکټر صاحب اشرف غني ته دا پیغام پرېږدم چې د تا په حکومت کې ډېر شمېر ځوانان بې روزګاره شول. تا څخه مې هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. وسلام.
ما دا مشکل دی دلته زمرا بشر سي د منه سي د سنتار سي پنځوي په سوالي کې دا مشکل دی. موږ کورونه وځله مر وروره سره یې نه بمبار شوله، موږ کوټ خور شولو څه دونه شی موږ ته نهشي، موږ ماښام وخورو نه روزانه سه نه خواري سه نه مزدوري سه. موږ سره دغه مشکل دی چې موږ سه د مرستې وچ کومکونه دي.
ازادي رادیو اورید امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخې باید ونیول شي. بارک اوباما دا خبرې تېره ورځ بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په اسناد خلک زغم ته راوبلل. د وویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک په نښه کوي. په امریکا کې په وروستیو کې د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي. د دغو تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر بارک اوباما د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې بارک اوباما په امریکا کې یوه جمعه ته ورغی او هلته مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښ ته اندېښنه لرئ، خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لرئ او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډېر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامته ګڼل کېږي. بارک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمېر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تېره ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیځ کې یوه ښوونځي ته ورسېد، یو شمېر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر را پدېخوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووژل، د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جماعت ته د خنزیر سر په پوسته کې استولی و، بیا په کالیفورنیا کې له جماعت سره ډزې وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کېږي. د جمهوري غوښتونکو یوه مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبرې وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لورې رد شوې. یوه میاشت وروسته بیا ترامپ اعلان وکړ چې مسلمانان دې امریکا ته له داخلېدو منع شي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالډ ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. ده وویل موږ یوه امریکایي کورنۍ یو. کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشتي ورسره څڅېږي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو غږ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د ژوند رنګونه
تاسو مول نور ته واخلئ.
عبدالحکیم
عبدالحکیم د کوم ځای یې؟
شکرې خورکاوال خاک جابر.
څه کوي دلته کابل کې؟
والا کابل تر اغلی کاروبار پسې دلته ګوګور کاروبار نشته.
څنګه کاروبار؟ چی شی مزده دی؟ کوم مسلک مزده دی؟
والا مسلک خو چی نه لرو، خو خلی د ماشین د ګلدزین نه ده، هغه مزده ده، هغه هم نه چلیږي.
ولې نه چلیږي؟ یعنی څوک اوس ګلدزی باندې چی شی جوړوي نه؟ که څنګه؟
نه هغه نه جوړوي، دلته پښتانه نشته. پښتانه سوي پښتانه کاروبار ده، هغه پس خوست کې کاردیس کې داسې کې چلیږي.
وو ولا د ګلدوزه ماشینونه یو وخت ډیر رواج وکنه، خلکو په ګلدوزه را پردی به جوړولې، د دې جامو غاړي به جوړولې.
شیشه کاری کار دا وو.
نو تاسو چیرته زده کړې وو؟
د پاکستان کې.
ډیر خسته ګوتې مون په لاس کړې دي، شوقي یې نو د دې چی شي کوم خاص غمې دی او که
بس د خلکو وای کاروبار د پارم خدا ثواب هم لري.
ښه، نو تر اوسه کوم تاثیر نه دی کړی؟
ما تاثیر خو بس خدای څو باغه کې
دا خو دی خلکو خبرې دي چې څومره تاثیر کوي. ښه، نو اوس کوم ځل مو چیرته کوم ماشین ایښی دی؟ لیدلې مو دی چې کاروبار شته
نشته؟ ارزن قیمت کې مو کېښود، خو بس کاروبار یې نه و.
یعنی داسې لږ هم ونه چلې؟
لږ وچلېد، بس هغې نه ما ګزاره نه کېده، بس دلته راغلم.
ښه، نو اوس خو دا د ماشومانو خولۍ دي او جرابې دي او کمربندونه دي، دا خرڅوي، نو دې کې څنګه یو څه گزاره کیږي؟
والا دې کې هم بس سرمایه نه لرو، بس ولاړې والا ایلي تالا ورکوي، څه ناڅه خو ورکوي.
بالکل، وایي روزي رسان خو خدای دې. نو بیا د دې شیانو اخیستلو پیسې مو څنګه پیدا کړې؟ کوم چا نه
والا خو بس یو نه به مو په قرض واخیستم، بل ته به مو ورکړم، بل نه به مو واخیستم، بل ته به مو ورکړم، دغه شی چلیږو نو.
نو تر اوسه هغه قرضونه خلاص هم
نه؟ قرضونه قرضداره راځي، بس وایي څه نشته، بس هغه مسکین وایي سره نشته، بس دغه شی بیرته.
یعنې تا چې هم داسې وګوري وایي چې والا نو څه به وراو؟ نو ښه به نه وه چې یو بل کسب مو زده کړی وای؟
والا قسمونه خو په پیسو کېږي.
کوم غم دی؟ هغه نوی در پسې دی، بال بچ او دی وړو مړو دی غلې.
اوس موټر ونه لري، موټر ولا لري، بعد په یو ورځ کې موټر ونه زده کیږي، مثال بل کاروبار زده کیږي، بلکې سنوی چې به وکړي.
او وای چې په زړه دی یار غم، یې څه به خوب څه به خندا کوي که نه. نو څنګه یې ژوند سره خوشاله
کورو باسم په هر وار شکر باندې جوړ یم بس هغه ماته شه ده
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسې احمد جعفر احمدي سروي ته راغلی بله خبري مجله وړاندې کوي. خیر اغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز پنجشنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. رئیس اجرایی افغانستان در ادامه دیدارش از هند سرمایه گذاران این کشور را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرد. در باره نخستین دیدار باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور امریکا از یک مسجد در این کشور هم برایتان خواهیم گفت. همچنان نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در نشریه های غربی در باره افغانستان. اما پیش از همه خبرهای مهم را داریم. رئیس جمهور افغانستان روی تامین امنیت پروژه تاپی تاکید ورزید. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز با مقامهای ترکیه درباره مبارزه علیه داعش گفتگو می کند و رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا خواهان جلوگیری از ادامه تبلیغات بر ضد مسلمانان در کشورش شد. رئیس جمهور افغانستان روی همکاری مردم در بخش تامین امنیت پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند تاکید ورزیده است. رئیس جمهور غنی دیروز هنگام دیدار از ولایت قندهار خواهان همکاری مردم در این بخش شد.
تاپی برخی که
در بخش تاپی از شما کمک می خواهم، از سکتور امنیتی و والی صاحبان پنج ولایت کمک می خواهم، اما از همه بیشتر به کمک مردم نیاز دارم. این آینده ما و شماست.
لحظات بعد بیشتر خواهید شنید. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان امروز با مقامهای ترکیه روی مبارزه با گروه داعش گفتگو می کند. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
آقای محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان امروز با همتای ترکی خود آقای سید فالله هاشم اغلو و وزیر امور داخله جمهوری ترکیه و وزیر دفاع ترکیه دیدار خوان داشت.
آقای اتمر در جریان سفر دو روزش به ترکیه با رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان هم دیدار خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان در عملیات نظامی در ولایت بغلان به پیشرفت دست یافتند، اما جنگجویان هنوز هم مقاومت میکنند. جنرال مراد علی مراد، معاون لویدریستیز نیروهای مسلح افغانستان که رهبری این عملیات را به عهده دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نیروهای امنیتی ما از هوا و زمین برای دشمن عملیات انجام دادن، یک مقدار پیشروی کردن، ولی تا هنوزم کاملا تصفیه نشده و ساخت.
به گفته مقام ها در جنگ بغلان که امروز وارد دهمین روز شد، 5 سرباز افغان و 10 شورشی کشته شدند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هنگام دیدار از امارات متحده عربی روی مبارزه علیه داعش و جلوگیری از بنیادگرایی در منطقه تاکید ورزیده است. جنرال عبدالرشید دوستم دیروز در شهر ابوظبی با ولیعهد امارات متحده عربی ملاقات کرد. آقای دوستم و شیخ محمد بن زاید آل نهیان در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم با هم گفتگو کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد که تبلیغات بر ضد مسلمانان در آمریکا افزایش یافته و باید جلوش گرفته شود. باراک اوباما هنگام دیدار از انجمن اسلامی مسجد بالتیمور در ایالت مریلند گفت:
Groups like ISIL are desperate for legitimacy. They try to portray themselves.
گروه‌های مانند داعش برای مشروعیت خود تلاش می‌کنند. آنها می‌کوشند تا خودشان را رهبران مذهبی و مبارزان مقدس معرفی کنند. من این را رد می‌کنم. ما هیچگاه نباید برای آنها مشروعیت دهیم. این نخستین دیدار باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از یک مسجد در آن کشور است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت عدلیه آمریکا میگوید یک مرد از باشنده‌های شهر کانساس اعتراف کرده که اجرای یک بمب‌گذاری را در یک پایگاه نظامی آمریکا طرح‌ریزی کرده بود. او میخواست این اقدام را به عنوان بخشی از تلاش برای کمک به داعش در جنگ علیه ایالات متحده آمریکا انجام بدهد. سارنوالان فدرال دیروز گفتند که جان بوکر قصد داشت تا یک بم را که در آن 1000 پوند امونیوم نایتریت به کار رفته در یک موتر جابجا کند و در پایگاه نظامی فورت ریلی انفجار بدهد. و یک خبرنگار و ترجمان بریتانیایی ایرانی الاصل در تهران دستگیر شده است. بهمن دارالشفایی دیروز بازداشت شد و مقام‌ها درباره علت دستگیری او چیز نگفتند. دارالشفایی در گذشته به عنوان خبرنگار بی بی سی کار میکرد. صفحه اینترنتی موسوم به کلمه متعلق به گروه مخالف سیاسی نوشته که نیروهای امنیتی بهمن دارالشفایی را در خانه‌اش دستگیر کردند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 19. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 16. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 5. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 2. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 0. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. و غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، تشویق سرمایه‌گذاران هندی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان یکی از اهداف سفر عبدالله عبدالله به هند.
رئیس اجرائیه تشویق کردن سرمایه گذارهای هندی را که در بخش اقتصاد افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه گذاری بکنن.
مروری خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در نشریه های غربی. نخستین دیدار اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا از یک مسجد. او به شدت از داعش انتقاد کرد.
They're not defending Islam. They're not defending Muslims. The vast majority of the people they kill.
تایید شدن موارد ویروس زیکا در برخی از کشورها نگرانی‌هایی را به وجود آورده. گفتگویی داریم با یک دستفروش.
چطور از باز کارت؟ خوب است؟ نیست؟ چیزی برات میمونه نیمونه؟
حالا کار سابق خوب بود. حالم شکر است. میش روز میچله خو مرصد کار مر بخی گما سالا.
بیشتر در رنگ‌های زندگی خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد، من جعفر احمدی را بپذیرید. همکارم قادر جلالوف در بخش تکنیک هم به شما سلام می فرستد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ادامه دیدارش از هند، سرمایه گذاران هندی را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرد. عبدالله عبدالله دیروز در چهارمین و آخرین روز سفرش به هند در دهلی نو در یک نشست گفت که حکومت افغانستان برای سرمایه گذاران هندی زمینه سرمایه گذاری را در افغانستان فراهم می سازد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
کنفرانس ارتباطات منطقوی به ابتکار اتاقهای تجارت هند و افغانستان راه اندازی شده و در این کنفرانس از جانب افغانستان تاجران افغانی که رئیس اجرایی را در سفرش به هند همراهی می کردن، تاجران افغان مقیم هند و همچنان وزیر تجارت و صنایع و رئیس اداره سرمایه گذاری افغانستان اشتراک کرده بودند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی از دهلی جدید پایتخت هند گفت عبدالله تاجران هندی را تشویق کرد که در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند.
رئیس اجرایی صحبتی داشتند در مورد زمینه‌های سرمایه گذاری در افغانستان و تشویق کردند سرمایه گذارهای هندی را که در بخش در افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه گذاری بکنند و همچنان در بخش استفاده از بندر چابهار که افغانستان را خط ریل و از طریق این بندر میتونه به هند وابسته بکنه. در این مورد صحبت‌های مفصلی داشتند.
هند در ماه می سال 2015 میلادی قرارداد استفاده و سرمایه گذاری در بندر چابهار را با ایران عقد کرد، اما جهت استفاده از این بندر که در کنار بحر هند موقعیت دارد تا کنون کار جدی صورت نگرفته است. به گفته مجیب الرحمن رحیمی، پس از سفر رئیس اجرایی افغانستان به هند، مقامات هندی تصمیم گرفتند تا به سطح وزرا با جانب ایرانی روی فعال ساختن و سرمایه گذاری در این بندر بحث کنند. در اجلاس ارتباطات منطقوی با تاجران و شماری از نمایندگان شرکت‌های هندی در ارتباط با مشکلات تجارتی بین هند و افغانستان و چگونگی دریافت راه حل آنها نیز گفتگو صورت گرفت. گفته می شود پاکستان صد راه تجارت بین افغانستان و هند قرار دارد. روی امین دلیل در نشست ارتباطات منطقوی فیصله گردید که سرمایه گذاری بالای بندر چابهار ایران باید در چه زودتر آغاز شود تا این سه کشور افغانستان، ایران و هند روابط تجارتیشان را گسترش و توسعه دهند. عبدالله عبدالله بعد از کنفرانس ارتباطات منطقوی با مالکان شرکت‌ها و تاجران دیدار داشت که به سرمایه گذاری و تجارت با افغانستان علاقه دارند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی دکتر عبدالله در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت که رئیس اجرایی به سرمایه گذاران هندی وعده داد که افغانستان برای سرمایه گذاریشان سهولت‌های زیادی را فراهم میکند.
مقیم نایب گزارش میداد تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند پروژه است که به گفته مقامها میتواند در جهت تقویت روابط تجارتی میان هند و افغانستان کمک کند. رئیس جمهور افغانستان روی همکاری مردم در بخش تامین امنیت این پروژه تاکید ورزیده. رئیس جمهور غنی دیروز هنگام دیدار از ولایت قندهار و صحبت با مردم خواهان همکاری باشنده های قندهار در جهت تامین امنیت این پروژه شد. تمیم اخگر خبرنگار ما هم به قندهار رفته بود و گزارش میداد.
رئیس جمهور افغانستان از باشندگان ولایتی که در مسیر پروژه تاپی قرار دارند می‌خواهد تا همان اندازه‌ای که برای تأمین صلح تلاش می‌کنند برای تطبیق پروژه تاپی نیز گام بردارند. محمد اشرف غنی تاپی را بزرگترین پروژه برای پیشرفت این کشور خوانده می‌گوید تاپی تنها پروژه انتقال گاز نیست، بلکه افغانستان از لاین برق 500 کیلووات و فایبر نوری نیز بهره‌مند خواهد شد. آقای غنی این اظهارات را روز چهارشنبه در یک سفر به قندهار در برابر مقامات محلی، بزرگان قومی، متنفذین، فعالان مدنی و شماری از باشندگان این ولایت مطرح کرد.
تاپی برخی که پس نه
وای میگوید در بخش تاپی از شما کمک میخواهم، از سکتور امنیتی و والی صاحبان پنج ولایت کمک میخواهم، اما از همه بیشتر به کمک مردم نیاز دارم. این آینده ما و شماست.
تاپی نام پروژه بزرگ انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به هند و پاکستان از طریق افغانستان می باشد که بر اساس گزارش ها این پروژه نیازمندی های انرژی هند و پاکستان را مرفوع خواهد ساخت. این پروژه قرار است تا سال 2019 میلادی تکمیل شود و از درک حق ترانزیت آن به افغانستان سالانه 400 میلیون دلار عاید خواهد آمد. در این حال مسئولان اتاق تجارت ولایت قندهار از بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت استقبال کرده از رئیس جمهور خواستند تا با آوردن انرژی برق در انکشاف تجارت و صنعت آنان را همکاری کند.
تمیم اخگر گزارش می داد رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. رئیس جمهور افغانستان روی همکاری مردم در بخش تامین امنیت پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند تاکید ورزید. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز با مقامهای ترکیه روی مبارزه با گروه داعش گفتگو می کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان در عملیات نظامی در ولایت بغلان به پیشرفت دست یافتند، اما جنگجویان هنوز هم مقاومت میکنند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار میدهد که تبلیغات بر ضد مسلمانان در آمریکا افزایش یافته و باید جلوش گرفته شود. استفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه اعلام کرد که مذاکرات صلح سوریه در ژنو به طور موقت متوقف شده. و یک خبرنگار و ترجمان بریتانیایی ایرانی الاصل در تهران دستگیر شده، بهمن دارالشفایی دیروز بازداشت شد. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از ستار فروغ میشنیم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه نشنال انترست چاپ امریکا مطلب را در مورد اظهارات اخیر جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نشر کرده است. آقای کمبل به کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفت که ایالات متحده باید حداقل برای 5 سال به کمک نظامی در افغانستان ادامه بدهد. این نشریه به نقل از جنرال کمبل می نویسد که ایالات متحده امریکا باید افغانستان را از نظر دور نیندازد و به افغانها فرصت داده شود که به گام نهادن به جلو ادامه بدهند. نشنال انترست این حرف‌های قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را نیز در مطلب جای داده که گفته است تمام 9800 سرباز آمریکایی که اکنون در افغانستان حضور دارند تا یک زمان ممکن در این کشور باقی بمانند. در ادامه مطلب آمده است که وضعیت در 5 سال اخیر به خصوص در 12 ماه گذشته در افغانستان بدون مبالغه به صورت دراماتیک خراب شده است. نیویورک تایمز مطلب را در مورد واصل احمد، یک پسر 10 ساله افغان نشر کرده است. این پسر به تازگی از سوی طالبان مسلح در ولایت اروزگان کشته شد. به این طفل پس از آن لقب قهرمانی داده شده بود که سال گذشته در کنار ملیشه ها در جنگ بر ضد طالبان مسلح سهم گرفت. به نوشته نیویورک تایمز، واصل احمد پس از این جنگ در برابر رسانه ها قرار داده شد، در گردن وی گل انداخته شد و یونیفرم پلیس را که در بدنش بزرگی می کرد بتن کرد. طالبان مسلح به روز دوشنبه اعلان کردند که واصل احمد را به ضرب گلوله کشتند. گفته شده است که این پسر چند ماه پیش در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان از صفوف ملیشه ها جدا شد، اسلحه به زمین گذاشت و شامل مکتب گردید. و روزنامه میل آنلاین چاپ بریتانیا مطلب را در مورد برخی از پناهجویان افغان که بر 2 فرد متقاعد در یک ریل در منشن جرمنی حمله کرده بودند نشر کرده است. روزنامه می نویسد با آن که درخواست پناهندگی این افغانها رد شده است، اما آنها از 4 سال به این سو در جرمنی زندگی می کنند. میل آنلاین نوشته است که یکی از این پناهجویان 19 سال، دیگر 20 سال و سومی 23 سال سن دارد. این روزنامه می نویسد این افراد به افغانستان به خاطر برگشتانده نمی شوند که آن کشور برای آنها خطرناک پنداشته می شود. در مطلب میل آنلاین آمده است که هر یکی از این افغانها شاید 200 یورو جریمه شوند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا می پردازیم به نخستین دیدار باراک اوباما با عنوان رئیس جمهور امریکا از یک مسجد در این کشور. آقای اوباما هنگام دیدار از انجمن اسلامی مسجد بالتیمور در ایالت مریلند هشدار داد که تبلیغات بر ضد مسلمانان در ایالات متحده امریکا افزایش یافته. آقای اوباما تأکید ورزید که باید جلب ادامه این گونه تبلیغات گرفته شود. مقیم نایب گزارش می داد.
رئیس جمهور امریکا در دیدارش از یک مرکز اسلامی در نزدیکی بالتیمور مردم را با استناد از قرآن کریم و تاریخ امریکا با صبر و تحمل دعوت کرد. باراک اوباما گفت ما باید سیاست را محکوم کنیم که بر اساس تعصب استوار بوده و یا به نام دین و مذهب مردم را مورد هدف قرار دهد. رئیس جمهور باراک اوباما پس از 7 سال حکومتش این اولین بار است که به یک مسجد می رود. او در سخنرانیش مسلمانان را مخاطب قرار داده گفت همچون همه امریکایی ها شما هم در مورد تهدیدهای تروریسم نگران هستید، اما شما با عیس مسلمانان امریکایی در رأس این نگرانی ها یک تشویش دیگر نیز دارید و آن اجتماع عمومی شماست که بعضاً به خاطر چند تن معدود مورد هدف قرار می گیرد و یا به خاطر خشونت مسئول شناخته می شود. باراک اوباما قبل از ایراد بیانیه‌اش با شماری از علمای دینی نیز دیدار و ملاقات داشت. رئیس جمهور امریکا دیروز زمانی که به یک مکتب در غرب شهر بالتیمور وارد شد، تعداد به عنوان اعتراض گرده هم آمده و بر ضد اسلام شعار می دادند. بعد از حادثه کالیفرنیا و حمله تروریستی بر پاریس در یک اعتراض پوستری از سر خوک به دروازه یک مسجد آویخته شد، در کالیفرنیا بر یک مسجد فایر گردید و در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بر ضد مسلمانان شعارهای سر داده شدند. دونالد ترامپ کاندید پیشتاز از حزب جمهوری خواه آمریکا در ماه نوامبر به طور آشکارا در مخالفت با مسلمانان صحبت کرد که مورد انتقاد هر دو حزب آمریکا جمهوری‌خواه و دموکرات قرار گرفت. دونالد ترامپ یک ماه پس از آن بار دیگر اعلان نمود که باید جلو ورود مسلمانان به آمریکا گرفته شود. اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از دونالد ترامپ و دیگر سیاستمداران آمریکایی نام نبرد و سپس تاکید کرد که باید بر ضد مسلمانان تبلیغ نشود. او گفت ما یک خانواده آمریکایی هستیم. زمانی که هر عضو این خانواده خود را جدا احساس کند و خود را درجه دوم بپندارد و یا هدف قرار گیرد، سرشک وی در تار و پود همه ملت ما جاری می شود. همزمان با این رئیس جمهور امریکا از همه رهبران مسلمان خواست تا بر ضد تعبیر مسلمانان تندرو و افراطی تبلیغ نمایند.
مقیم نایب گزارش می داد شنیدید که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا هنگام دیدار از انجمن اسلامی مسجد بالتیمور در ایالت مریلند هشدار داد که تبلیغات بر ضد مسلمانان در ایالات متحده امریکا افزایش یافته. او تاکید ورزید که باید جلب ادامه این تبلیغات گرفته شود.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 101.5 هستید. تا تایید شدن موارد ویروس زیکا در برخی از کشورها نگرانی هایی را به وجود آورده. سازمان صحی جهان از اداره هایی است که ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این گزارش آرش همایون بشنوید.
سازمان صحی جهان درباره گزارش نخستین موارد سرایت ویروس زیکا در ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیقات بیشتر شد. مقامات صحی آمریکا میگویند نخستین مورد سرایت ویروس زیکا در ایالت تکساس تایید شد و گفته می شود که این ویروس از طریق مقاربت جنسی سرایت کرده است. پخش این خبر نگرانی ها را در مورد گسترش ویروس زیکا افزایش داده است. گریگوری هارتل سخنگوی سازمان صحی جهان با آژانس خبری رویترز گفته است با آنکه این دومین مورد سرایت ویروس زیکا از طریق مقاربت جنسی است، اما مستلزم آن است تا در مورد شرایط سرایت آن تحقیقات بیشتر صورت گیرد. یک روز پیش از پخش این خبر سازمان صحی جهان گسترش ویروس زیکا از آمریکای مرکزی به آمریکای جنوبی را یک هشدار بین المللی اعلان کرد. از ماه اکتبر سال 2015 میلادی تا اکنون 4000 مورد سرایت این ویروس در برزیل ثبت شده است. دیلما روسیف رئیس جمهور برزیل روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی به هر دو مجلس پارلمانی این کشور با ابراز نگرانی از سرایت ویروس زیکا در برزیل گفت: ما حالت اضطراری صحی را در کشور اعلان کرده به استقامت بسیج‌سازی حکومت مرکزی و محلی حرکت کرده ایم تا اقدامات لازم را تشخیص نموده با ویروس زیکا که یک مسئله مهم ساعت عام است مقابله کنیم. سازمان صحی جهان تخمین میکند که در سال آینده میلادی احتمال دارد آمریکای جنوبی شاهد ابتلای 3 تا 4 میلیون تن به ویروس زیکا باشد. ویروس زیکا نوزادان را دچار وضعیت مایکروسفالی می سازد که در آن سر نوزاد کوچکتر از حالت نرمال است و مغز آن نیز درست رشد نکرده است. ویروس زیکا از طریق یک نوع پشه سرایت می کند و عمدتاً باعث سوء تشکل ولادی و دشواری های عصبی می شود.
سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شه وشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. در این برنامه امروز روی تحولات اخیر در ارتباط با مبارزه علیه تروریسم صحبت خواهیم کرد.
رنگ های
زندگی.
اسمم محمد شریف است، باشنده میر بچکویت هستم.
خودت چی میفروشی؟
ما دیگه از قبل ماشین مساج است، ساعت است، آینک است، یگانت رادیو، این چیزا ساز میکنیم.
زیادتر کدام می اجناس که چه میفروشی کدامش زیادتر فروش داره و مردم میخرن؟
زیادتر دیگه این ماشین مساج است، یگان ماشینای ریشه میخرن، عطر زیادتر میخرن، رادیو میخرن، چراغ دستی و این چیزا میخرن.
چطور از باز کارت؟ خوب است؟ نه چیزی برات میمونه نمیمونه؟
حالا کار سابق خوب بود، حالم شکر است که میشه روز میچله خو مقصد کار مار بخی گم سارا.
به تو وقتا شده که مشتری ها سرت زیاد شده باشه و بعضی چیزای تو دوزی کرده باشن؟
دوزی خو میکنن دیگه، خب ساعت فی ساعت یک هفته یک قلم دو قلم اولا میبرن.
اگر گیر کنی باز چی میکنی؟
گیر کنن دیگه چی بگویم، میشه که یک قفاق زدی میره پشت های خود دیگه دولت هم که تسلیم کنی پس الهیش میدن.
زیادتر کی دوزی میکنه؟ کلام دوزی میکنی یا اشتکا؟
نه همین بچه های مکتب هستن که میره بار که شد آن قلم مالا که در دستشان مان میگرن میرن همه خلاص.
حال چی چی رست پیش دوزی کردن؟
والا سه نمی ساعت هم میبرن، چیزایی که خوشان میاد پیسه ندارن باز میگرن میرن.
قیمتی ترین مالت چی هست و چقدر پیسهش میاد قیمتش؟
این ماشین های مساج هست که در حدود 1000 تا 1200، این دوربین هاست 1500 تا 2000، این نمی چیزا قیمتی هست.
چه فکر میکنی چرا زیادتر مردم همی چیز ماشین مساج میخرن؟
و علاقه مردم شاید جانش درد کنه یا ضرورت در قلون داره و چیزا هست که میخرن زیادتر. این ماشین های مساج زیاد میخرن، یکان دوربین میخرن مردم ها، شوقی سات میخرن.
خودتان بعض وقتا ماشین ماساژ استفاده کردید؟
بیکار که مال ماساژ بده خدا.
کجایت ماساژ میدید؟
خیلی کمر، دست، پای، هر جایی که درد کنه ماساژت راحت بشه.
خوبیش هست خیلی؟
خیلی بسیار خوبیش هست.
بسیار زیاد تشکر.
زنده باشید. تشکر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارند. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو